دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدم کو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم اوریدونکو ستړي مشه زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساسه پام را اړوم د طالبانو سرپرست حکومت یو ځل بیا په دې ټینګار کړی دی چې افغانستان د هیڅ کوم هیواد د پاره ګواښ نه دی او نړیواله ټولنه باید د افغانستان د امنیت او ثبات مخې ته خنډونه ونه چوي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن د اکتوبر په 8 په افغانستان باندې د امریکا په مشه د نړیوال ائتلاف د پوځي برید دی وشته مکلیزه په مناسبت په اعلامیه کې ویلي دي چې د دې هیواد خاوره به د هیڅ کوم بل هیواد په خلاف استعمال نشي په امریکا کې په یو د پاسه 2000 کال کې د سپتمبر د 18 ورځې د تروریستي بریدونو نه وروسته د اکتوبر په 8 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لمخې امریکا د خپل نړیوالو متحدینو سره یو ځای په افغانستان پوځي بریدونه وکړل چې د طالبانو رژیم ړنګ شو او د حامد کرزي په مشرۍ موقت حکومت جوړ شو خو د 2020 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 9مه طالبانو په دوحه کې د یوې موافقې په نتیجه کې د اګست په 15مه د افغانستان نه د ټولو امریکایي قواو د وتلو نږدې 2 اونۍ مخکې بیا په افغانستان کې وخت ترلاسه کړ د کاناډا خبری شبکې سی بي سي ویلي دي چې دوی ته داسې اسناد لاسته ورغلي دي چې خي چې د کابل د سقوط نه وروسته د کاناډا مقاماتو په قطر کې لکتر لګه دیار لزلې د طالبانو د اساس سره لیدلې دي د غاسنات ښکار کوي چې د افغانستان د لپاره د کاناډا د حکومت لوړ پوړي مقام ډیوډ اسپرول د کاناډا د نړیوالو چارواکو او همداشان د متحدینو د اساس سره یو ځای د طالبانو سره ملاقاتونه کړې دي په دې اسنادو کې راغلي دي چې په دغه لیدونو کتنو کې د کاناډا مقاماتو او متحدینو یې په طالبانو فشار راوړی چې د ښځو د تعلیم د دهشتګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان نه د وتونکو افغانانو لپاره د خوندي لارې برابرولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي د بخښنې نړیوال سازمان د هند مقاماتو نه غوښتي دي چې هغه افغان مهاجر خوشي کی چې په هند کې په اعتراضي غونډه کې ګډون کړی وو د بخښنې نړیوال سازمان په هند کې د یو شمېر هغو افغان مهاجرو د نیولو خبر ورکړی دی چې د کاچ په تعلیمي مرکز باندې د خونړي برید د غندنې لپاره په نوي ډیلي کې اعتراضي غونډه کې د ګډون نه وروسته پولیسو نیولې دي د نوي ډیلي پولیسو تر اوسه پورې د بخښنې د نړیوال سازمان د غوښتنې په حق له سندې ویلي د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري په یونان کې چارواکي وایي چې د مهاجرینو دوه کښتۍ چې سباندې یو څلور څلوېښت تنه پکې سپاره وو په دوه جلا پیښو کې د دې هیواد په اوبو کې ډوبې شوې دي لږ تر لږه 18 تنه پکې مړه شوې نور تفصیل د امریکا غږ همکار متی الله عابد نو اوري
په یونان کې چارواکو همدارنګ ویل چې لږګونه مهاجر ورک دي او د لټون او ژغورنې عملیات روان دي د یونان د کایترا خاروال ویل چې ډوب شو کسانو د ژغورلو لپاره خپل سیمې ته تللي وای په خپل سترګې 15 کسان ودل چې په بوکی ډوب شول د چارواکو د اټکل لمخې په دې کښته کې 15 نوی تنه سپارو خو ژغورونکو وکړې شو چې اویا تنه د ډوبېدونه وژغوري شلتنه پکې واړه مشومان هم ول په یو بل پیښه کې چې د یونان د لوزبوس ټاپو سره نږدې اوښوه د مهاجرو یو اړې بړي کښته ته وبو په غاړه کې د یوې برخې سره وجنګېده او شلتنه کې مرشول چې شپاره سپکې خزي او ماشومان دي ژغورونکو لستنه ژوندۍ ژغورلې او روغتون ته رسول دي متی ولابد امریکا غږ آشنا رادیو
د اروپای ټولنې رئیس روبرتا میتسولا پرون په پراکې د اروپا د سیاسي ټولنې د غونډې په څنډه کې د ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل اروپای پارلمان پرون په روسیې د دې ټولنې اتم بندیز پر رسمي ډول تصویب کړ د کرملین وروستیو سرګندونو چې د اوکراین سره د جګړې د پراخېدو په صورت کې اټومي وسله یو انتخاب دی د نړیوالو اندېښنې راپارولې دي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او نورو لوړ رتبه روسي چارواکو ویلي ماسکاو د نوو الحاق شوو سیمو په شمول د خپل سیمو د دفاع لپاره د ټولو پوځي وسایلو د کار اخیستو حق لري او دا سرګندونه ټوکې نه دي د امریکا غږ رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري اوکرایني پوځانو د ماسکاو لوري د اشغال شوو سیمو د ازادیدو د پاره ځوابي بریدو نه زیات کړی دي او روسي قواوته په ځینو سیمو کې ماته ورکړه ده دې بدلون د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن دې ته ارکل چې خبرداري ورکړي چې د کرملین د لوري د اټومي وسلو د استعمال خطر په تیرو شپږو لسیزو کې تر بل هر وخت نه زیات شوی دی. جمهور رئیس بایدن پرون په نیویارک کې ویلي دي چې پوتین ټوکې نه کوي. روسیې تیره هفته نړیوال قانون تر پښو لاندې کړ او د اوکراین څلور سیمې د خپل خاورې سره وتړلې. جمهور رئیس پوتین نن د خپل زیږیدنې د اویاومې کلیزې په مناسبت وینا کې ویلي دي ماسکو په دغه سیمه باندې د اوکراین بریټا په دې نظر ګوري لکه په روسیې چې حمله کوي او د خپل دفاع لپاره به له ټولو امکاناتو کار واخلي. د متحده ایالاتو د الاسکا په ایالت کې چارواکو ویلي دي چې دوه روسي اتباعو چې په یوې وړې کښتۍ کې د دې ایالت ساحل ته ځانونه رسولي د پناه غوښتنه کړې ده. د روسیې د جمهور رئیس د درې زره ملکي احتیاطي عسکري قوې د جوړولو د اعلان وروسته ګڼ شمېر روسي سړي په الوتکو او موټرو کې د هیواد نه وتلي دي او په اروپا کې د هوا د سړېدو سره سم د کورونا نوې څپه د راتلو په حال کې ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ لومړی دا راپور لرو چې د اروپای ټولنې ځنګړي استاد توماس نیکلسن ویلي د افغانستان ګاونډیان په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو د شتون او فعالیت په اړه اندېښنې لري. ښاغلی نیکلسن د طالبانو له حکومت، د ټول شموله حکومت د جوړېدو او د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنې هم کړې دي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي طالبانو تر اوسه د نړیوالې ټولنې یو غوښتنه هم نه ده منلې. په دې باره کې پام وکړئ د اکرام شنواری راپورټ.
د اروپای ټولنی ځنګلي استازي توماس نیکلسن افغانستان کې د سختدریزو ډلو د شتون او پالیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دغه هیواد ګاونډیان هم د دغو ډلو د شتون او پالیت څخه اندېښنې لري. هغه د پنجشنبې د ورځې ناوخته کابل کې یو خبري کانفرنس ته وینا کوي. د طالبانو له حکومت څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړي. ښاغلی نیکلسن ویل طالبان باید په ټول هیواد کې د هلکانو، نجونو او ځوانو ښځو او سړو پر مخ څوک د اصل چپټوال لپاره خوځي پرانیزي. هغه چې په تیرو سلول لسیدو کې په لومړي ځل با شورش او جګړه تجربه وکړه. توماس نیکلسن ویل چې د افغانستان د ګاونډیانو د نړیوال ټولنې صبر پیمانه مخ په ډکې دوه او د پرسات کومه کوشتې زریم څه چې لام پرانیسته ده ممکن چې وټرل شي. طالبانو لا تر اوسه د توماس نیکلسن دغه سرګندونته ځواب نه دی ورکړی. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ویشتمې کلیزې په مناسبت پیوی لابي کی ویلی چې دغه هیواد خاوره به هیڅ کوم بل هیواد په خلاف ونه کارول شي. خاغلی بجید او زلبیا په دې ټینګار کړی چې افغانستان د هیڅ کوم هیواد د پاره ګواښ نه دی او نړیوال ټولنې غوښتي چې باید په دغه هیواد د امنیت او ثبات پر وړاندې خنډونه راولاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتو په امریکا کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې ورځې د تروریستي بریدونو وروسته د اکتوبر په 1مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې له مخې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د رنګېدو لپاره د خپلو نړیوالو متحدینو سره یو ځای پوځي بریدونه پیل کړل. چو پیل کې د طالبانو حکومت پرانګ شو او د حامد کرزي په مشرۍ کې یو موقت حکومت جوړ شو. طالبانو په دوه کې د امریکا سره د 2006 میلادي کال د فبراير د میاشتې په 18مه د یوې هوکړې د لاسلیک په پیل کې د تیر 2020 میلادي کال د اگست په 15مه له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د ګډونه د مخه دغه هیواد کې بیا واک ترلاسه کړ. طالبانو حکومت نړۍ ته له افغانستان څخه د ګواښ د نه پیښېدو د ډاډ په ځای کې ورکړ چې د روان لمریز کال د زبري په 15مه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې د ډرون بي پيلوټ رالوتکي په بریک کې وژلای دي. د سيتي چاري افغان کارپوه احمد سيدي وایي چې کومې سرګندونې چې توماس د کلسل کړي طالبان هم پرې پوهيږي.
هغه خبره چې نو باندې ته د اروپا په کابل کې د طالبانو په اړه کې کړي چې د دنیا صبر او حوصله سر ته رسیدلې. طالبان هم په دې خبره پیږي آگاه دي. اما په دلیل هغه مشکلات چې لري داسې کولی شي دنیا ته ځواب ووایي یا تصمیم ونیسي یا تمکین وکړي وضعیت به همداسې پاتې کېږي.
د سیاسي چارو بل کارپو قاضي محمد حسن حکر وایي چې د طالبانو د حکومت په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د چارواکو د سرګندونو پرتله د اروپای ټولنې چارواکو سرګندونې تل د ګواښونو څخه ډکې وي.
د افغانستان د اوسني حاکمیت د سیاستونو نه امریکا هم راضي نه ده، خو د هغوی دریل د افغانستان په اړه تر ډېره معاندانه او خصمانه نه، بلکې بې طرفه او اصلاحي ده. خو د اروپا د اتحادی او د دې اتحادی د ځانګړي استاد دریز دا تر ډیر حد خصمانه ګواخون کوي او معنی نه بریښي. دوی په اظهاراتو کې همیش امارت ته اختار وي او دوی همیش د امارت د مخالفینو طرفداري کړې ده. دا واضح خبره ده چې فشارونه نتیجه نه ورکوي. د امارت چارواکي نه فشارونو ته غاړه ږدي نه اختارونو ته تسلیمیږي. ښه دا وه چې دوی د افغانستان په اړه باندې مثبت درد ونیسي، که د دوی غوښتنه وي که هر څه وي، د دوستۍ په فضا کې را وړاندې کړي. ګټه ډېره ده
افغانستان لپاره. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د رواني اونۍ په سر کې کابل ته راغلی دی او طالبان د حکومت یو شمېر چارواکو او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د ځینو سیاسي مشرانو سره هم کتلي دي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. ملګری ملتونه وایي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان رسمي اقتصاد په بحراني بڼه سقوط کړی او 15 تر 20 سلنه افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. ملګرو ملتونو په تازه راپورټ کې ویلي چې له یو کال څخه په کمه موده کې د افغانستان د اقتصاد لس کلنې لاسته راوړنې له منځه تللې دي. په ورته وخت کې یو شمیر بشري مرسته کوونکي وایي چې د افغانستان د خلکو وضعیت خورا خراب شوی او بیوزلی لوړې کچې ته رسیدلې ده. نور حال پر پورت کې ووري.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان 90% خلک د بیوزلی تر کرښې لاندې ژوند کوي. د آسیا او پاسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام رئیس کانی ویګناراجا په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د یو کال په موده کې د افغانستان د ناخالص او کورنیو تولیداتو شاوخوا 15 میلیارد ډالر زیان لیدلی دی.
افغانان د خپل عاید د 80% په خوړو او سون توکو لګوي. داسې یو وضعیت حاکم دی چې ان یو کال وروسته هم د بیرته غیدلو او سمون امکان نشته.
ملګری ملتونو همدارنګ ویلي چې له هر 15 ماشومان څخه یو د جدي خوارځواکۍ له خطر سره مخ دی او په زرګونو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي.
وسه وزره کسانو دندې له لاسه ورکړې دي چې اکثریت یې د پوهنې په سکتور کې خزینه خوونکې دي. کله چې افغانستان ته تللې وم دا مسأله مې راپورته کړې وه. دا اقتصاد د میلیارډ ډالرو زیان رسول دي او دا زیان د مننو وړ نه دی.
د پکتیکا ګیان ولسوالۍ چې څو مده مخکې سخت زلزلې ځپلې ده، یو شمېر اوسیدونکي وایي له خورا بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي.
ګیان ولسوالۍ ټول خلک، ټول ولس د افغانستان د دومره غربت تر سدلې دي چې د غربت نره ژوند ساحه د ژوند کړې سرتنګ کړې ده. نو د دغه د واجب دی بهر ته اکثره د غزوانونی بهر ته په کاچاکی لیارې درېمي. نو دغه د واجب نه دی اکثره ژوند له صدر کوي.
یو شمیر بشری مرستې سوون کې وایي چې هم په تیر یو کال کې ملګرو ملتونو له خلکو سره زیاتې بشری مرستې کړې دي، خو د لوګي کچا خورا لوړه ده.
خلک هغه ماته چې کوم راځي یا کیسه کوي یا مثلا زما دفتر ته راځي، هغه وایي چې موږ یوازې وریځې خورو او هغه په بو کې خټو. نو هغه دوی زیاتره د حماس پولیشن چې د سرپرست ټیم کورونی لپاره کار کوي، دا کوم خورکۍ چې ماته راځي هغه ماته وایي چې موږ چې قلم د نانوایی نه تیریږو نو دغه د وچې مړۍ بوی موږ احساسو. نو دا ارمان راځي چې کاشکې دغه ګرمه وچې مړۍ مو خوړلې وای. یعنی د افغانستان خلک د سپورې ډوډۍ په ارمان باندې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام مشر عبدالله الدلداری ویل چې یوازې بشري مرستې نشي کولی د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي. هغه زیاته کړې هغه افغانان چې مرستې ته اړتیا لري شمېر په تیرو 14 میاشتو کې له 19 میلیون څخه 22 میلیون ته زیات شوی دی.
موږ په بریالۍ توګه د مالي او تخنیکي مرستو له لارې 15,000 لنډمهالې دندې ایجاد کړې او څلور ډیر سره خزینه متشبثینو ته مو د زده کړو زمینه برابر کړه او سږ کال پام کې درو چې نورې 5,000 مېرمنې هم وروزو. په راتلونکو دریو کلونو کې موږ هڅه کوو چې 2 میلیون کسانو ته دایمي دندې پیدا کړو چې دا کار زیاتو مالي مرستو ته اړتیا لري.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او د نړۍ د خوړو پروګرام په یو راپور کې ویلي و چې ټاکل شوې ده د روان میلادي کال تر نومبر میاشت پورې شاوخوا 6 میلیونه افغانان د لوږې له اړخه د بیړني حالت سره مخامخ شي. وحید فیضی، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړ سمه ده؟
او پاکستان فرنٹ لائن او باقی د چې پاکستان کړی دی د کې شک نشته دی، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
ټول شامل او هم په خصوص سن
د سپیناوی ټول مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
دا رادیکالایزیشن یا د فراتیات د دیسیو په توګه دا یو پروژه د نوو ځوا د دې پروژې یو نوی برخه په پاکستان او پاکستان باوس پټه کوله
هاین د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ باندې
قدرمن اوریدونکو د بشری حقوقو فعالان وایي د ایران په ورستیو مظاهرو کې د ایران امنیتي ځواکونو د زورګونو پښمیر مظاهره کوم کې نیولې او د لسکونو پښمیر جوبل سوي دي او د یوسلو پنځو سپوري کسان وژل سوي دي په داسې حال کې چې ایران بهر او دننه د مظاهرو لړۍ دوام لري د نورو هیوادونو شذې او د بشری حقوقو یو شمیر فعالان هم ل ایراني شذو سره د ملاتړ د شذلو په دغو مظاهرو کې برخه اخلي ایران د مظاهرو د مخنیوي په هدف د څو شهرونو په پانتونونو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی دي
د سویډن د پارلمان غړی ابیر اسهلانی دی اروپا په پارلمان کې د خبرو کولو پر مهال د ایران له مظاهره کوونکو سره د خپل ملاتړ د خودلو لپاره خپل وختان پرې کړل. هغه د ایرانۍ خزو پر ضد د زورزیاتی د کارولو د سمدستي درولو غوښتنه وکړه.
موږ د اروپا خلک او ادبا د ایران د خزو او نارینه پر ضد د تاوتریخوالي د سمدستي درېدو غوښتنه کوو. تر هغه وخت چې ایران ازادېږي زموږ غوسه به د ظالمانو څخه زیاته وي. موږ د ایران خزو ته د ازادۍ تر ورکولو پورې د دوی ملاتړ کوو.
په ورته وخت کې په سلګونو کسانو د چهارشنبې په ورځ په روم کې هم د ایران له خزو سره د پیوستون د خودلو په خاطر مظاهره وکړه. په ایتالیا کې د بخښنې د نړیوال سازمان استازي ټینا ماریناري وای دوی په ایران کې د مظاهره کوونکو پر ضد د حکومت له خوا د زور زیاتی د کارولو په حق له بګنون کې ارقام راټول کړي دي.
موږ ویرون کې ارقام راټول کړي دي. یو سلو دیرش کسه وژل شوی او شاوخوا 1500 نیول شوی دي. خو ډیره د اندېښنې وړ خبره د تاوتریخوالي کارونه ده. موږ داسې خبرونه تر لاسه کړي دي چې ځینی کسانو یوازې په مظاهرو کې د ګډون لامل خپل یوه یا دواړه سترګې للاسه ورکړي دي.
په اکوادور کې هم د میشتو ایرانیانو او د ایران د مظاهرو ملاتړ او فعالانو مظاهره وکړه. دوی له ځان سره د ایران لروانو مظاهرو څخه د ملاتړ نه هم لیکدولې. د دغه مظاهرې یو ګډونوال په دې حق لا داسې وویل
اوس د نړۍ ډیر خلک خبر دي چې شاوخوا 13 یا 19 ورځې وړاندې یو ایرانی انجلۍ مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې د حجاب د نه مراعاتولو له امله مړه شوه. اوس د ایران خلک او په بهر کې میشتو ایرانیانو خپل ژغ پورته کړی چې په دغه موضوع کې عدالت پلی شي.
په تیرو څو ورځو کې په ایران کې د ښوونځیو او پوهنتونونو نجونو د خپلو پړیونو په لرې غورځولو او د بامونو له سره د ایراني چارواکو پر ضد د شعارونو د ورکولو په ګډون په بیلابیلو بڼو د اغلی امینی د مړینې په خاطر اعتراضونه وکړل. خو ایراني چارواکي وایي چې اغلی امینی ته د پولیسو په توقیف کې کوم زیان نه دی رسیدلی، بلکې د زړه د حملې له کبله مړه شوې ده. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان په 398 پیل چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیل چنل کې اوریدلای شئ.
دا د امریکا شاخ آشنا رادیو ده. نتایج سوی رپورټونه وایي د روسیې د اټومي څانګې لخوا یو ریل ګاډی د اوکراین د پولي پر لور د حرکت په حال کې لیدل سوی، خو سپینې ماڼۍ څرګنده کړې چې د دې نشته څخه چې روسیه د اوکراین په خلاف د اټومي وسلو د کارولو دپاره تیاری نیسی. د اټومي وسلو کارپوهان امریکا ژغ ته ویلي چې که روسیه د اوکراین پولو ته اټومي وسلې لیږي نو امریکا هرومرو په خبریږي. نور حال پر پوټ کې واوري.
روسیا په نړۍ کې تر ټولو زیات اټومي وسلې لري او کارپوهان وایي مسکو تر متحده ایالاتو لس برابر زیاتې تاکتیکی اټومي وسلې لري. د 2013 کال په مارچ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ځینې داسې وسلې معرفي کړې چې وایي کشفېدل یې ناشونې دي او کولای سي د نړۍ تقریبا هر نقطه وولي. په اوکراین کې د روسي ځواکونو د وروستي په شاته ګروسته پوتین ګواښ کړی چې د روسیې د دفاع د پاره په خپل اختیار کې له ټولو امکاناتو کار واخلي. د سیشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ د هغو نتایج څو راپورونو په اړه خبرګون وشود چې شایي روسیا د اوکراین سره د پولی پر لور اټومي وسلې لیږدوي.
موږ دلته د اټومي وسلو ارګواخ ډیر جدي نیسو. وړمو وای موږ داسې هیڅ کوم دلیل نه وینو چې زموږ ستراتیژیکي اټومي وسلې وخوځيږي او داسې نښې نښانې هم نشته چې وخی روسیا د اټومي وسلو کارولو ته چمتووالی نیسي.
روسیې د اوکراین د جګړې په ځینو لیکو کې لمات وروسته د خپل احتیاط ځواکونو د خوځولو اعلان وکړ چې لامله په سلګونو زره روسان له هیواد څخه تیښتي ته اړ شول. د ملي امنیت کارپو میچل والرشتاین وایي د پوتین له لوري د اټومي وسلو کارول به په تیره څه باندې نیمه پیړۍ کې بې ساري وي.
دا به هغه سره کرخماته کړی چې د دویمې نړیوال جګړې راهیسی د هیڅ هیواد لوري نه د ماته شوی. پوتین اندېښمن دی چې امکانات محدود دي، ممکن د لږ اندازې تاکتیکی اټومي وسلو کارولو هڅه وکړي، له هغه اندازې ډېر کم چې په هیروشیما او ناګاساکی کارول شوی وو، او د دې کار موخه په کیف کې د اوکراین د رژیم د نسکورولو هڅه ده، او یا دا چې وخی وګوره د هغه څه دي چې زه یې کولای شم.
نور کارپوهان هم اندېښمن دي. جیمز اکتن د نړیوالې سولې د پاره د کارنګي بنسټ د اټومي پالیسۍ د پروګرامونو مشر دی.
زه فکر کوم که چیرې دا جګړه د پوتین لپاره خورا بد لوري ته لاړه شي او هغه له سختې پوځي ماتې سره مخ شي، خپل واک په خطر کې وویني، او یا د روسیې اقتصاد د سقوط په حال کې وي، نو په داسې شرایطو کې زه د روسیې د اټومي وسلو د کارولو احتمال نه ردوم. د دې امکان ډیر لږ دی، خو زه فکر کوم چې د دې کار احتمال د سړې جګړې لپاره راهیسې اوس ډیر زیات شوی دی.
راغلی اکتن وایي فکر کوي د پوتین د زور شدلو دې هڅو سره سره هغه پوهیږي چې د اټومي وسلو کارول په اوکراین کې د جګړې د ګټلو لار نه ده.
هدف دا دی چې اوکراین او د اوکراین لویدیز ملاتړي په ځانګړي ډول متحده ایالات وویرول شي. د تاوتریخوالي زیاتول او د اټومي جګړې ګواښ ممکن هغوی وویروي، پشاشي او سوله ایز حل وغواړي. دا به پوتین ته یو امتیاز او له جګړې څخه په ابرومندانه ډول د وتلو لار ورکړي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي ځواکونو یې په چټکۍ سره پرمختګ کړی او د اوکراین په ختیځ او جنوبي برخو کې لسګونه سیمې بیرته نیولې دي. د روسیې د دفاع وزارت منلی چې روسي ځواکونو د اوکراین د ځوابي بریدونو له امله په شاتګ کړی دی. د اټومي وسلو کارپوهانو امریکا ژغت وویل چې پوتین د اوکراین سرحد ته د اټومي وسلو د انتقالولو هڅه کوي، نو امریکا یې د څارلو او معلومولو وړتیا لري.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې، له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د زابل اوسیدونکو لروختي چارواکو غواړي چې د دې ولایت په شمال زوول وسوالي کې پر ډیورن کرښه د مسافرو ماشومان لپاره د ګوزان زد واکسین زمينه برابر کړي. هر ورځ پر یاد لار لسکونه کورنۍ د خپل ماشومان سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوي. نورحال د صدیق الله صدیقي په رپورت کې وایي.
په جنوبي ولایتونو کې تر سپین بولداک او چمن ورسته د زابل شملزو او بادینی ترمنځ هر ورځ لسکونه کسان د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ لري. په تلونکو کسانو کې د هغوی د کورنۍ ګڼ ماشومان هم شامل دي چې ځایي اوسیدونکي د واکسین کولو په برخه کې د ځانګړي پاملرنې غوښتنه لري. د شملزو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ډیورنډ کرښې پاکستانی لوري ته د ګزار د پیښو وایروس موجود دی. د سیمې اوسیدونکو قدرت لای پاړه وایي چې لامدې کبل اړتیا ده چې د ګزار د وایروس د انتقال په مخنیوي کې په شملزو کې د پولیو ضد واکسین اضافي ټیمونه ځای پر ځای سي.
دا چې دا د بدني لار د مریضانو او ناروغانو په وړاندې باندې خلاص شوی ده، چون دغه د پولیو موضوع یا د پولیو ناروغي چې د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادو کې جریان لري، موږ د زابل د صحت عامې له مسؤلینو څخه دا هیله ده چې پر دغه دروازه باندې د پولیو د واکسین د چیک او همدارنګه د واکسین ځینې ټیمونه استخدام کړي ترڅو د پاکستان څخه هغه په پولیو باندې اختصاصي کسان و افغانستان ته داخل نشي او د افغانستان پاکستان ته داخل نشي.
د زابل وروختي مسولین دی غوښتنې ته په خبرګون کې وایي چې دوی د پولیو پر ضد مبارزه کې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو سره په ګډه پر ټولو بوري لارو او د مسافرو د تګ راتګ په سیمو کې د واکسین سیار ټیمونه ګمارلي. دوی زیاتوي چې له دې کار څخه همدا موخه د هغو ماشومانو واکسین کول دي چې له خپل کورنۍ سره یو ځای لوي سیمې بلې ته تګ راتګ لري. د زابل د امیر وروختي مسول ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په اړه داسې وایي:
د شمرزول سوالي د ډیورنډ کرښه سره پر دروازه باندې د پولیو ټیمونه شتون لري، دوه ټیمونه دي، د سهار له اتو بجو څخه بیا تر ماپښینه پورې، له ماپښینه وروسته بیا د شپې تر ناوخته پورې دنده ترسره کوي، او همداسې پر دروازه باندې په اونۍ کې درې ورځې پرله پسې د خلکو تګ راتګ وي. په دې وروستیو کې د خلکو تګ راتګ هم زیات شوی دی، اړتیا ده چې ټیمونه زیات شي او خدمات پراخ شي ترڅو د پولیو د پیښو شي د کرښه اخواته د پولیو د مثبتو پیښو خطر ډیره زیاته ده، نو هغه چې دلته راځي باید واکسین شي. او همداسې موږ د ولسوالۍ او مرکز ترمنځ پوله کې ټیمونه لرو، هغه توضیح شوي دي د راتلونکو او تلونکو خلکو څارنه او واکسین ترسره کوي.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه یوادونه دي چې لا هم د ګزړ ناروغي په شکه موجوده ده. د پولیو پر ضد نړیوال مرسته کوونکي بنسټونه په دواړو یوادونو کې هڅه کوي چې د ناروغي ته د پای ټکی کېږدي، خو لا هم پولیو په دغو دواړو یوادونو کې د لوړ شمیر ماشومان او روغتیا ګواښي.
ګڼ شمیر نوي راغلي افغانان کډوال چې یو کال مخکې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه وروسته امریکا ته راوستل شوي دي، دوی د نوو دندو په موندلو بوخت دي. د کالیفورنیا څخه نور هالز موږ د همکارې برېښنا تحریک پر راپورټ کې واوري.
د 2018 کال څخه تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 افغان او 3,000 اوکرایني کډوال د امریکا متحده ایالاتونو ته راوستل شوي دي. دا کډوال د امریکا د دولت تر نظر لاندې د خیریه مؤسسو لاره په مختلفو ایالاتونو کې ویشل شوي دي. د دې خیریه مؤسسو دنده دا ده چې د نوي راغلو کډوالو سره د اسنادونو په ترلاسه کولو، کور پیدا کولو او د کارموندنې په برخه کې مرستې وکړي چې دغو کډوالو ته د نوي ژوند پیل اسانه شي. دلته د کالیفورنیا د ایالت د سان دیګو په ښار کې د ویلکم دات کام خیریه موسسې نوي راغلو کډوالو ته د کارموندنې ورکشاپ دایر کړ.
افغانان لپاره، ماجر لپاره کار وموندو، کار ورته یو ځکی پیدا کو، نو او په زمن کې سی وی به مرته جوړیږي او عین حال کې تلیفونونه منګه ورکو.
محمد کوثر مومن چې د جمهوریت په نظام کې د پوزي پیلوټ په صفت دنده اجرا کوله او د نظام له سقوط وروسته امریکا ته راوستل شوې دی، اوس په دې ورکشاپ کې د ژباړون کې په توګه کار کوي.
دا خیریه بنسټ د ویلکم یوس په نوم باندې ورجینیا نه راغلي دلته د سان دیګو ښار ته چې زموږ افغانانو وروڼو سره او اوکراینیانو سره په کاریادي کې کومک وکړي.
دا سی ورکشاپونه د امریکای په بیلابیلو ایالتونو کې دایریږي.
ورجینیا شروع کړم، اتلانتا هم رفتم، آل سان دیګو آمدیم.
دغه سی ورکشاپونه له لارې څخه هلې ځلې کېږي چې نوي راغلو کډوالو سره د کارموندنې په برخه کې مرستې وشي ترڅو دوی په خپل خو ودرېږي او خپل ځان ته نوی ژوند جوړ کړي.
درنو لیدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ کرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.